السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو اورئ چې د طالبانو د کورونایو چارو سرپرست وزیر د پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتی ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک للارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنېدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 980 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به وزره کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیه له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتر اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکنوان به د گجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمان الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشې سول چې څوارلس د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطینی بندیان خوشې کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي بایډن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه څلور کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنې کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سانا دولتي اژانس دی چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نوري ساحې وشتلی دي دا اژانس پوینه په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي خود مرګ ژوبلی په باب سینې دی ویل سوی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسو چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوي وې. تر دې څو ساعت مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بل خو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 15 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله و. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر روان و د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیاته مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګي چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم ښه نه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه سبان دي څلور لکه افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړپوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړپوړي طالب چارواکي اړسوي چې د هیواد نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي، که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي، هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده، او بلکې د 45 کاله چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې، د ډیورن لاین په اړه باندې، یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کېږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي، او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو، که دغه موین د اوسوسې خبرې راوتلې دي، او یا کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب ده، یا تر دې وړاندې عباس تانگزی، یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب، یا نورو کسانو خبرې کړې دي، طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دی. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس دا فکر هم نشي کوای چې حتی که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري، خو په ښکاره حتی ډېر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار، د خلکو د فشار لاندې دي، او باید دغه د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي، او طبعا څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي غمره په افغانستان کې دنه استقبال کوي.
یوسف زای صاحب، دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي، د طالب چارواکو د توند څرګندونې، او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه، بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې؟ د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې، خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي، یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي، دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني، یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزوری ده، خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډېر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیرېدو هغه نور هم یعنی په کې اختلاف زیاتېږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډېر داسې توجه ونه کړله، او په بله مانا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې مانا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډېر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړی خاوري او بس منګي دغه خوب سګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي، خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 15.
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سلویخت ملکو کی کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی یو شمیره غمیرمنه چه پا نندارتون که خپل لاسی صنایع ننداری تکدی شکایت کوي وای دا چه حاکم نظام دوی ته اجازه نور کوي چه د افغانستان کلیو ته په خام و موادو پسی لاری شی هم دی دوی او هم د کلیوالو خزو کار لزیان سر مخ دی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس ته ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده ما ټول زحمت مستلای وی او مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دا یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خپل شاید اوکس کړه دا خو دلو په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالت به موږ شي په خپل خوښونه موټر بمبارون راځلو
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړي درن دوستانو یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي زیورات په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وو باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي د دوی کار له زیان سره مخ دی
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده افغاني لاسي صنایع ده لکه چې ټول خزي راغلي دي نور صنایع نشته لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله څه آهن آلات و هر شی چې وو اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي لکه مثلا خانګي خواړه دي لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي نور لکه
بله لځانه راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړی
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیویټی کو نه مونږه هغه جوړو کور ډیزاین کوو لکه تو شکه فردي دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول بدل سوي ټکین نو مونږه چې دا هم دا فردي او دا شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي مواد لکوم کوي څوک همکاري سره کوي
کاری خو څوک نه کوي دغه ټکی سي دي په کندوز کې ودل کیږي البته ځي وو بیا شکري کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کیږي تورونه لکه هغه دی پلان دی او پلان ودل کیږي هغه موږ ګلام جوړو نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د دې بیل ټوټي دي چې اوسه جوړ او دسترخوان او جای نمازو د سپاک او دغه سینو شیانو شته جوړیږي لکه فرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کوو
بله تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي
نه زه په خپل ورپسې نه ځم موږ عکسونه غواړو چې عکس را لېږي کله کله د سکی سی اکس راضی او شای مونته خودل کی یعنی موبایل کې رنگ تغیرات راضی کنه او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زوایم چې مضبوطه ټوټه وي خوب دل سوي وي او د سه تخته خوب دل سوي وي دلته چې راضی هغه لکسوسته وي مثلا رنگ تغیرات وي مشتری هغه رنگ په هکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټه راضی رنگ لکه متفاوت وي معمولا تلیفون هغه اصلي رنگ نه راکوي کنه لکه تفاوت پکې راځي بیا د سه کوو چې د صرافي له طریقه هغه ته مونږه پیسې لیږو مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم څه ده خرابه ده ډېر ناوخت هم راته رسېږي کرایه هم ډېرېږي روان.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي څه چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي؟
کله چې مونږ په خپله ټوټه ولګورو یعنی فزیکي هلته مونږ په خپله وینو ګورو لاس دې ونه وي چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت ویستلی وي او هغه مشتری بېرته راته رات کړي چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځ ورته منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه رارسېږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه پخوا چې مونږ په خپله تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپله خوښول نو موټر به مبارول را تللو نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا د مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تار نه ټوټې ودل کېږي د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یې بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی کېني جېږي که نه که پشتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توستي وشکه چې والا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس اوبدل سوي دي ماشیني ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې والا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته داره ته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای
په خلاص نو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار او پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو به یخصه کناري نه بم او شی چې خو خیدا غو به یخصه لا نو څه د دې څه پیسې نه لني مشکل ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کښې پیسې د لوده د شې مې خو څه ولا خصل بمې نو څه د خزي الله سي د ناري نه ته هغه دي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه پیسې سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې والا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر د خلک نتیجه شوی دونه ګټوي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه سي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شاید داسې مثلا دا دي میوونه جوړ سوي دي نو دلته یو جلکه کوي د ناسته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فایدې لري داسې مثلا ښه خواړه دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو مونږ هغه عادي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شیان کله پیسې لرو چې وایخلو
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نه شي کولی چې راځي ډېرې تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي خلک ډارېږي نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازې شاته ودرېږي نیم ساعت کې خو دا نو مجبوره پوره څوک نه شي کتلی
تاسو خو خپله خواري کوئ مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ بیا کېنې په کور کې هغه جوړوئ توشاکې او د کور ډیزاین ده او بیا تاسو ویل چې نه خرڅېږي تاسو راتلونکی پلان به څه وي څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره
دغه حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي ده خلق بیخی دیکار با نظره سی سور کرده نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشوا دیرلوی نماشوا ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتلا نویس خبرم نوادی حالاتو دیل برس ناری نه نرازی او ناری نه چه خواه مثلا موتر بیره و خل خیزی بم که نه ولا خلا گرزیده مثلا خیزی بم مستر گرزیده ویستو مثلا کرناری نه خل خیزی رام خود رازی شتا نکی نکنه انتظار نمو باسی تروس هم دوستان رو تزن ویسی ناری نه تجازه کور کری مونگ خل ساری هم توشی مونگ راو ریال تا کنه مونگ خواه مسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل ویسو مشتری هم بخی کم کری
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ماهانه 8000 کرام
میتم. اقتصادی ستونزې می ډېری زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما له غاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. نس ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانهاخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول، دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزش ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو، تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسې لاسی صنایعو نندرتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک هغه پاکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ورپرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بحث په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هېڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانه شي؟ څنګه یې رانه سي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل دی، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچوي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګي، او دا هم پابندې دري. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په همغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندي پرې لګیږي. تاسو څه فکر کوئ حاکم نظام په دې پوهیږي نه او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده. که زورونه نه وي حاکم نظام په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسه جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. دغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده. که ما مړ کړی که تا مړ کړی که جمهوریت مړ کړی که امارات مړ کړی که مجاهدین مړ کړی که شوروي مړ کړی خو ما نارینه یې مړ کړی ده راته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تی راته راکوې؟ مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده. دا څه د دې قدرت نه لرې؟ ته پیغمبر نه یې. تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت وباسي دغه زورونه بند کړي په لحاظ د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وضه کوې لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وضه کوې. دا خو اسې زورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده. بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمنې زه په آخر کې که درته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي. دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته الهي نظام سته الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې ګذره تر ایشیایي به زغال میمنت دا ژمی به هم تېر سي دا خواري شپې ورځې به هم تېر سي بېرته به پسرلی سي بېرته به اوړی سي بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ. ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه ناهیلي کېږئ مه او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کینو. نه په کېناستلو باندې نه کېږي خورمې. خوځښت کوه. حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي. دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
همچنان قربان مسم ښه وخت نه.
درمنو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړی خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایي. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستمز آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په حق پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1418 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، یو ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دستو دي دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي او هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوره سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت دی وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هدفتې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي دا سپورت بتال کې ټک شوی دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیڼې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي. کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونه خانیه ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش یې شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري. ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د منځلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش یې لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د سرعت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سرعت خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیت مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولو ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دي وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله واسطه شمېرل کیږي. مطلب یې عبارت دل پی سر پی وی مسئله کیږي ان سر پی آر سر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوټونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او لهغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیټ یا کښته دی د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
سایکلیک مرکبات یا سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائکلک مرکبات ہاں کڑی سسٹموں نے چواز دا کاربن اٹمونا دا ہلکے پا جورش کے برخلن دا چال کبھی سسٹموں مشبو او یا یو برخی غیر مشبو دا لڑکے کپل پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کے خپل اربون دو الیفاتیک مرکبات ورد دینو لہم دے کرن پل دا علی سائکلک مرکبات پا نام سر یادیجن. اروماتیک مرکبات بنزین یا سائیکلو ہیگزاٹرین څخه مشتق کیج او کیمیاوی تعاملات یې بیخی بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکې توپیر کیج. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائیکلو الکان، کریز الکین یا سائیکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائیکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سائیکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سائیکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ ټو این دي. سائیکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سائیکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان او همدارنګ سائیکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سائیکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ ځلې کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائیکلو الکان درې او څلور ځلې کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سی این ایچ دو این څخه او مرکبات عبارت له سائیکلوپروپان، سائیکلوبیوتان، پینتان، سائیکلوپینټان، سائیکلوهیگزان، سائیکلوهیپټان، سائیکلوهیپټان او همدارنګ کاربون اٹمون دشمے لمخ پلاند گروپوں نے ویشل کی جی کچنی کری ہے ل درے سختر سلور پوری دا کاربون اٹمون لری آئی ٹی نارمل کری ہے پنجو سختر وہ پوری دا کاربون اٹمون لری آمدانی کا منجنی کری ہے دتو سختر ٹول پوری دا کاربون اٹمون لری چغٹ کری ہے بد دول سخت زیادہ کاربون اٹمون پخپل تان پہ لری. سائیکلوپروپان وایي چې دا به د این الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سائیکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سائیکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې احتساب سرور سے بھی. ہمدارنگ سائیکلوپروپان تنگر کیا ہوا ہے چھ سائیکلوپروپان یہ اوگاز دے چھ دیشہ دو ٹک پہ درودی چھتر جیدہ سانتی گئی تھی من منفی دردش درجے سان کے انٹیگریٹی اور دکوی بے ہوش اکون کی مواد و پتوں کو استعمال کیجیے اور پکی میوی زنگتیا کی ڈیر زیاد اتلین تھا ورد دی. مثال پتوں کو سائیکلو پرپان غیر ثابت کری تو ٹنگو غلیز و گوگر تیزاب و ہائیڈروجن برومائڈ یا برومین اور دارنگا دکسسٹی ہائیڈروجنیشن پاس ماتھی جا اور زنجیری مرکبات زنی حاصل کیجیے چرائے زنی مادلی عبارت دی. همدارنګ به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه د دې څخه الکینونه پیژنو چې په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دي. همدارنګ ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګ د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سی این دو سی این ایچ دو این دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاتې وي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دوه اړخ ته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ای ای پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه د چورش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استثنا دي، الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او که څنګه چې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګوني اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن CH2O سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوتنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.